السلام علیکم ستړي مشه زه صفی الله ستان اگزایمو د ازادي رادیو دغه سارنې خبري مجلې ته خره غلاست وایم نن سه شنبه د 1400 کال د لیندې څلورمه د 2015 کال د نومبر 15مه پیل په خبرونو باندې کو سر کې هم پام وکړئ یو خبر ته چې تازه راغلی د طالبانو حکومت ویلي پاکستانی پوځ په خوست کنړ او پکتیکا کې بمباري کړې او ملکیانو ته یې مرګ ژوبله رسولې. ذبیح الله مجاهد په خپله ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي د خوست ګربزو په مغلګۍ سیمه کې د پاکستان پوځ د شپې شاوخوا 12 بجې هوایي بریدونه کړي. د هغه په خبره لږ تر لږه 9 ماشومان چې پکې 15 هلکان او 4 نجونې وي او یوه ښځه په خوست کې په دغو بریدونو کې وژل شوي. ښاغلي مجاهد له خپل بیان سره ګډ په بریدونو کې د وژل شوو ماشومانو اړوند انځورونه هم خپاره کړي دي. د طالبانو ویاند همدارنګه زیاته کړې پاکستانی پوځ په کنړ او پکتیکا کې هم ځینې سیمې بمبار کړي دي. د هغه په خبره په کنړ او پکتیکا کې لږ تر لږه 4 ملکیان د پاکستان په بریدونو کې ټپیان شوي. پاکستانی پوځ لا د دغو بریدونو په تړاو څه تبصره نه ده کړې. وروسته به د ازادي راډیو په خبرونو کې په دې اړه تاسو ته نور جزئیات هم درکړل شي. لازادي راډیو خبرو ته غواګیست. په اسلام آباد کې افغان کډوال وایي لک تر لږه 100 کډوالې کورنۍ پولیسو نیولي او له ځینو سره یې تاوتریخوالی کړی دی. په خواله رسنیو کډوالو خپلې ویډیوګانې هم خپرې کړې دي. له دې ډلې د ښځو د حقونو فعاله دیبا فرحمن ښکاري چې سر یې ډېر ژوبل شوی او په ویډیو کې یو وار بیا پرې حمله کیږي. هغه شکایت کوي چې د نومبر په 15مه یعنې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د له منځه وړلو په ورځ د پاکستاني پولیسو لخوا سخته ژوبله شوې ده. د راپورونو له مخې پاکستانی پولیسو د اسلام آباد په ارجنټینا پارک سیمه کې د میشتو افغان کډوالو په کورونو چاپی وهلی دي. په نیول شو کې ګڼې ښځې او ماشومان هم شامل دي. د افغان کډوال به د تامیل مخې د کډوالو موقتی کمپونو ته لیږل کیږي څو افغانستان ته ډیپورټ شي. د نومبر 15مه نن د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د له منځه وړلو نړیواله ورځ ده. خو افغانستان کې یو شمېر مېرمنې وایي سره له دې چې د جنسیت پر بنسټ د کورنیو په ګډون له بېلابېلو لوریو له زور زیاتي سره مخې دي، د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په اسانه د ملاتړو بنسټونو، امن کورونو او عدلي او قضایي بنسټونو ته لاسرسی نه لري. طالبانو بیا تل ټینګار کړی چې د اسلامي شریعت په بنسټ د ټولو ښځو حقونه خوندیتوب ته ژمن دي. د نومبر 15مه د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د له منځه وړلو نړیواله ورځ د ملګرو ملتونو د دې ورځې په مناسبت پر خپله ویب پاڼه لیکلي. په نړیواله کچه نږدې په هرو دریو کې یوه ښځه لږ تر لږه یو ځل په خپل ژوند کې د خپل ملګري یا غیر ملګري یا دواړو لخوا د فزیکي اجنسي ډوله له تاوتریخوالي سره مخ شوي. دا سازمان وایي د ښځو او نجونو په وړاندې تاوتریخوالی د بشري حقونو له تر ټولو عامه او پراخو سرغړونو څخه دی. او د ناتو عمومي منشي مارک روتا له ازادي اروپا ازادي روډ سره په یو ځانګړي مرکه کې وویل د امریکا متحده ایالاتونو 28 مادیز پلان د اوکراین او واشنگتن ترمنځ د خبرو په پیاوړتیا کې مرسته کړې او همدارنګه هغه د ناتو د تړون رول هم په دې برخه کې روښانه کړی دی. دا پلان د اوکراین د پوځي ځواکونو محدودول، روسیې ته د سیمې سپارل او په مسکو باندې د بندیزونو د نرمولو په ګډون ځینې لانجمن مسایل او وړاندیز کوي چې په اروپا او کیف کې اندېښنې راپورته کوي ځکه ځینې برخې په لومړنۍ مساویده کې نوعیت شوي. ازادي رادیو ته غواګست کولای شي. د ازادي رادیو پروګرامونه په azadiradio.com کې د نړۍ هر ځای کې چې یاستې واوري. ورزو د پروګرام د مطالبو معرفي ته دغه پروګرام کې مو د سر مطلب دا دی چې د پاکستانی ځواکونو لخوا یو وار بیا په خوست، کنړ او پکتیکا کې د هوایي بریدونو راپورونه ورکړل شوي دي. د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ویلي دي چې ګڼو ملکیانو ته په دغو بریدونو کې مرګ ژوبله اوښتې ده. په دې اړه تاسو ته رپورټ لرو چې نن د نومبر 15مه د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د له منځه وړلو نړیواله ورځ ده. خو افغان میرمنې وایي په ناوړه وضعیت کې ژوند کوي.
چې کله مکتبونه بند شول زړه را کوچنی هم صف کې ما کوم باندې ډیر وضعیت خراب راغی ما خپل رواني تکلیف پیدا کړل نظر نو مې دې ما د باندې نه هم زه یو سپینګری سره تاسو پېښک نو اوس نه دوه ماشومانه هم شته
د ناتو سرمنشي د امریکا لخوا د اوکراین د جګړې د حل لپاره د اتوشت مادیز پلان په ارتباط لازادي رادیو سره ځانګړي خبري کړي هغه د اتوشت مادیز پلان خبولي
Well, obviously, some of the elements have to be really thought through, but what you've seen yesterday...
د آزادی رادیو خبری ټولګه
آزادی رادیو ته غوښتنه کولای شي د آزادی رادیو پروګرامونه په azadiradio.com کې د نړۍ هر ځای کې چې یاستې واوري را به شو د پروګرام لومړی مطلب ته د طالبانو حکومت ویلي پاکستانی پوځ په خوست کونړ او پکتیکا کې بمباری کړې او ملکیانو ته مرګ ژوبله رسولې ده ذبیح الله مجاهد په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي د خوست د ګربازو په مغلګۍ سیمه کې د پاکستان پوځ د شپې شاوخوا 12 بجې بمبار کړې د هغه خبره لږ تر لږه نه ماشومان چې 15 هلکان او څلورون جون دي چې او څلورون جون دي او یو ښځه په دې بریدونو کې وژل شوې دي ښاغلی مجاهد خپل بیان سره ګډ په بریدونو کې د وژل شوو ماشومانو اروند انزورونه هم خبره کړی دي چې ازادي رادیو په خپلواکه توګه نشي تاییدوله د طالبانو ویاند همدارنګ زیاته کړې پاکستانی پوځ په کونړ او پکتیکا کې هم ځینې سیمې بمبار کړې دي د هغه خبره په کونړ او پکتیکا کې لکتر لګه څلور ملکان د پاکستان په بریدونو کې ټپیان شوې دي پاکستانی پوځ لا د دغو بریدونو په تړاو څه تبصره نه ده کړې پاکستان ورسره له هغه یو وار بیا د افغانستان په خاوره باندې هوایي بریدونه پیل کړي چې تیر ورځ د پېښور د اف سی یا سرحدي ځواکونو په مرکزی قرارګاه باندې یو خونړې بریدو شو چې لکتر لګه درې پاکستانی پوځیان پکې ووژل شول او ګڼ نور پاکستانی پوځیان او ملکیان ټپیان شول که څه هم چې د هغه برید مسولیت چا په غاړه نه دی اخیستی خو د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري د ټي ټي پي یا تحریک طالبان پاکستان ډله په دغو بریدونو کې ښکېله بللې د پاکستان چارواکي وایي چې ټي ټي پي او نور وسله وال ګروپونه چې د دوی په خبره د پاکستان په نامنۍ پسې را اخیستي ده په افغانستان کې امن پټنځایونه لري هغه تورونه چې د طالبانو حکومت په کراتو باندې په کله کړت کړی او ویلي دي چې اجازه نه ورکوي د افغانستان له خاورې د نورو هیوادونو پر ضد کار واخلي پاکستان دغه تازه بریدونه یو وار بیا په افغانستان باندې په داسې حال کې پیل کړی دي چې د افغانستان چې د طالبانو له حکومت او همدارنګ د قطر او ترکیې له منځګړو سره په ګډه د اوربند په یو تړون باندې هوکړه هم کړې وه د پاکستان او د طالبانو د ځواکونو ترمنځ په 13 اکتوبر کې خونړې نښتې وشوه چې دواړو خواو ته سختې مرګ ژوبلې واوښتې همدارنګ په افغانستان کې بیا د پاکستان په هغو هوایي بریدونو کې د ملګرو ملتونو د راپورونو په اساس باندې 50 افغان ملکیان وژل شوي وو د پاکستان لخوا د اکتوبر په میاشت کې د لومړي ځل لپاره د افغانستان پلازمینه کابل باندې هم هوایي بریدونه وشول چې پراخ غبرګونونه وپارول طالبانو ګواښ کړی و که پاکستان یو وار بیا د افغانستان په خاوره باندې بریدونه وکړي د دوی لخوا به له کلک ځواب سره مخ شي د پاکستان حکومت لا تازه په خوست کونړ او پکتیکا کې د دغو بیګانیو بریدونو په ارتباط باندې څه نه دی ویلي
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي راپور موږ درکو قضاوت تاسو وکړي
ازادي رادیو څلور ساعته
د نوومبر 15مه د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي د لمنځوړلو نړیواله ورځ ده خو افغانستان کې یو شمیر مېرمنې وایي سره له دې د جنسیت پر بنسټ د کورنیو په ګډون له بېلابېلو لوریو زور زیاتی سره مخ دي د طالبانو له بیا واکمنې وروسته په اسانه د ملاتړو بنسټونو امن کورونو او عدلیه او قضایي بنسټونو ته لاسرسی نه لري طالبانو تل ټینګار کړی چې د اسلامي شریعت پر بنسټ د ټولو ښځو حقونو ته د ټولو ښځو د حقونو خوندیتوب ته ژمن دي جزئیات د فیروزي عزیزي په دغه مفصل رپورټ کې
خراب
د افغانستان مرکزی زون اړوند یو ولایت ولس کلن اوسیدون که دا چه لطالیم را گرزول سوی او دا بدو اقتصادی حالاتو لعمل کورانای ترخپل زان دو چند سیات عمر لرون که سری سرا واده کولو تا عریستلی دا. دی چینا خوفتل راپور که نوم او دولایت نوم خبور سی دیوی اقبلوان دا تلیفون للاری ازادی راژیو سرا خبرو که وویل چه شاو خوا ادره کلاولاندی چه دا چوار لس کلونو و دا کورانای للوری و دیر سکلن سری تا واده سوا.
چې کله مکتبونه بند شول زه ډېره کوچنی وم صف کې وم او زمونږ باندې ډېر وضعیت خراب راغی. ما پخپله رواني تکلیف پیدا کړ لږ له زره نو مایوس وم. د بعد له هغې نه یم زه یو سپین ږیري سړي ته وسپین کاکړم او اوس مې دوه ماشومانه هم شته.
د انجلۍ وایي چې پلار یې د اتو لکو افغانۍ ولور په بدل کې یاد کاسته ورکړې ده، خو په خبره یې وخت نا وخت د خسرګنۍ لخوا له بېلابېلو ځورونو سره مخ کېږي او تر اوسه ورسره چا د ستونزو د حل په برخه کې مرسته نه ده کړې. خو یوازې دا نه، د سمنګان ولایت یوه اوسېدونکي هم وایي چې څو موده وړاندې په خپله سیمه کې یوه انجلۍ چې د 12 کلونو وه او د کاکا کورنۍ کې لویه سوې د کورنۍ تاوتریخوالي په ترڅ کې ملا ماته او دا ورسره روغتون کې مخ سوې ده. د میرمن چې نه غوښتل د موضوع د حساسیت له امله یې نوم په راپور کې خپور سي، ازادي راډیو ته وویل چې په سیمه او کلي کې دا وضعیت ځکه زیات سوی چې په خبره یې ښځې په اسانه عدلي او قضایي ارګانونو ته لاسرسی نه لري، د ښځو هیڅ ملاتړی بنسټ او امن کور نشته او ښځې له ویرې غږ نسي پورته کولی.
و شیرا سری زن کاکاش می قبلانده که دختر تو کلان شده ازدواج که چون دختر پدر مادر نداشه خانی کاکاشی را نگهداری میکرد. منم
دا انجلی چه دا کاکا کورانه یه ساتل کل چی ورته رای باران راتلل دی نمنل، ویل چه زی نکوم ورایم. دا کاکا میرمونی پا تشناب گیا چوالی و روست طول کلی او خلق پری خبر او را طول سول. دا انجلی یه لتشناب نه رویست قبرغی او ملای ماتو. کله چې دا د سمنګان ولایتي روغتون ته یووړه، هلته هیڅ خونه کې چا ځان سره نه پرېښوده، ځکه بدبوی ترې ته داسې تاوتریخوالی وه چې زه یې سخت زیات خفه کړم. موږ دلته غیر د ښځو له یو محبس پرته هیڅ ډول بنسټ او د ښځو حقونو کوم مدافع اداره نه لرو.
دا میرمنې داسې وخت د کورنۍ تاوتریخوالي شکایتونه کوي چې د نومبر 15مه د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د لمنځه وړلو نړیواله ورځ ده. ملګرو ملتونو د دې ورځې په مناسبت په خپله ویبپاڼه لیکلي چې په نړیواله کچه نږدې په هرو دریو کې یوه ښځه لږ تر لږه یو ځل په خپل ژوند کې د خپل جنسي ملګري یا غیر ملګري یا دواړو لخوا د فزیکي یا جنسي ډوله د تاوتریخوالي سره مخ سوې ده. دا سازمان وایي د ښځو او نجونو پر وړاندې تاوتریخوالی د بشري حقونو تر ټولو عامو او پراخو سرغړونو څخه دی، خو افغانستان کې بیا سره له دې چې تل ترې د جنسیت پر بنسټ د تاوتریخوالي د شدیدو پیښو راپورونه ورکول کېږي، افغان ښځې دا مهال مخ په کمیدو، خوندیتوب او کمزوري ملاتړ خدمتونو سره مخ دي. د ښځو او د بشري حقونو ځینې فعالان وایي په افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو له تیرو څلورو کلونو راهیسې هیڅ امن کور نشته. د تاوتریخوالي سره مخ اکثره ښځې او نجونې په اسانه عدلي او قضایي ارګانونو ته لاسرسی نه لري. په خبره یې دا حالات ورځبلې ته د تعلیم، کار او خوندیتوب تر څنګ د دوی د ژوند د بنسټیزو حقونو په ګډون حتی د تاوتریخوالي زغملو ته اړ ایستلې دي. له دې ډلې د ښځو د حقونو فعالې رقیه سایی ازادي راډیو ته وویل:
بعد از تسلط کامل رژیم طالبان بر افغانستان، وضعیت زنان تحت سلطه و حاکمیت رژیم طالبان
د طالبانو له بشپړ واکمنېدو وروسته ښځې په وحشتناک حالت کې ژوند کوي او د خپلو هر ډول حقونو څخه محرومې سوي دي. بل لور ته هیڅ امن کور یا داسې بنسټ نشته چې هغه ښځې چې له ظلم او تاوتریخوالي سره مخامخ کېږي خپل حق واخیستلی سي یا یو بل امن ځای ته پناه یوسي او هلته یې ځان او ژوند خوندي وي. د دې وضعیت واقعاً موږ ته د اندېښنې وړ دی.
دا وایي چې دا مهال نه یوازې په ټول هیواد کې له تاوتریخوالي سره مخ، له کوره ایستل سویو او هغو ښځو لپاره په بېلابېلو دلایلو د طالبانو د حکومت لخوا چې بندیانې سوي او له زندانه د راخوسي کېدو وروسته یې د کورنیو لخوا یا منل کېږي نه او یا هم د اوسېدو ځای نه لري، نه یوازې امن کورونه ورته نشته، بلکې په خبره یې حتی هیڅ داسې ملاتړي بنسټونه نشته چې د دې ښځو لپاره په ټولنیز یا حقوقي برخو کې مرستې وکړي. په افغانستان کې د ښځو لپاره د امن کورونو یا د ښځو د ملاتړو مرکزونو لپاره د اسانتیاو، همغږۍ او بودیجې برابرولو په برخه کې د یوې نړیوالې ادارې پخوانی استازی چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل هویتي راپور کې خپور سي هم د ورته اندېښنې په څرګندولو ازادي راډیو ته وویل چې مخکې په ټول افغانستان کې 26 امن کورونه موجود وو چې د نهو ښځینهو په مدیریت بنسټ بنسټونو لخوا را اداره کېدل چې په بیلابیلو ولایتونو کې و، خو ډیرای په کابل کې و. د یادونې ده چې تر دې وړاندې د جمهوری حکومت د ښځو چارو وزارت یوې پخوانۍ چارواکي د روان کال په جون میاشت کې ازادي راډیو ته ویلي و چې د دې امن کورونو لپاره د څو دولتي وزارتونو او ادارو سره په ګډه د یو ځانګړي طرز العمل له مخې له کورنۍ تاوتریخوالي سره مخ، د جنسي تیریو قربانیانې او ان له حقوقي درکه زیانمنې میرمنې د کورونو کې د دوی د قضیو د حل تر وخته ساتل کېدي. خو اوس داسې څه نسته. هڅه مو کړه په دې اړه د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت ویان سیف الاسلام خیبر او د دوی د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد چې دوی د ښځو ته د رسیدنې لپاره څه طرز العملونه لري نظر ولرو، خو نوموړو د راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. خو د طالبانو حکومت د سترې محکمې امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت په ګډون بېلابېلې ادارې وخت په وخت د هیواد په بېلابېلو برخو کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي په بدو کې د ورکړې جبري ودونو او میراث حق اړوند رسیدو راپور نه ورکوي. دغه شان ذبیح الله مجاهد تر دې وړاندې څو ځلې ازادي راډیو سره خبرو کې ټینګار کړی چې دوی د اسلامي شریعت پر بنسټ د ښځو ټولو حقونو ته ژمن دي، په داسې حال کې چې دوی له شپږم ټولګي پورته ښوونځیو او پوهنتونونو کې نجونې له زده کړو او ټولو دولتي او غیر دولتي ادارو کې ښځې له کاره راګرځولي چې د ښځو د حقونو د فعالانو په خبره دا محدودیتونه په کم عمر کې د نجونو د ودولو او د بیکارۍ او اقتصادي ستونزو له امله د کورنۍ تاوتریخوالي کچه لوړه کړې ده. خو له دې حالاتو د وطن لپاره څه کول پکار دي؟ د رواداری په نوم د بشري حقوقو سازمان مشر شهرزاد اکبر ازادي راډیو ته وویل
برای بیرون رفتن از این وضعیت قبل از وقت رسن طالبا ساختارهای ایجاد شده بود، قوانین ایجاد شده بود، گامهای برداشته شده بود.
لادی وضعیت د وطن لپاره که څه هم مخکې ځینی کړنلاری او قوانین جوړ شوي چې ډېر ګټور نه و، خو حداقل موږ داسې مسیر ته روان وو چې کولای مو شو چې ښځې له تاوتریخوالي وساتو. بل د دې لپاره په سیمه او اسلامي هیوادونو کې داسې بیلګې شته چې کولای شي حکومتونه د هغه په اساس د تاوتریخوالي قربانیانو ملاتړ وکړي. باید قوانین جوړ شي، هغه کسان چې له ښځو سره زور زیاتی کوي سزا ورکړل شي، ځکه دا ملانو له مجازاتو پرته شونی نه ده چې د تاوتریخوالي دا څرخ مات شي.
که زه هم دا مهال په ټول افغانستان کې د ښځو پر وړاندې د جنسیت پر بنسټ د تاوتریخوالي د پیښو شمېر معلوم نه دی، خو په 2021 کال کې طالبانو له بیا واکمنېدو مخکې به هر شپږ میاشتې وروسته د ملګرو ملتونو بشري حقونو خپلواک کمیسیون او ښځو چارو وزارت لخوا دا پیښې ثبت او اعلانې دي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو او ګڼو نورو هیوادونو په ګډون د بشري حقونو بېلابېلو نړیوالو سازمانونو او ادارو تل په افغانستان کې د ښځو او نجونو د روان وضعیت په اړه اندېښنې ښودلي او د طالبانو له حکومته یې په ځلونو غوښتي چې پر دوی بېلابېل لګول سوي بندیزونه او محدودیتونه لغوه او د هوسا ژوند حقونه دې ورته تامین کړي. هغه غوښتنې چې لا یې عمل کې کومه مشخصه نتیجه نه ده ورکړې.
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوقالو
ل نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
د تاجکستان یو لوړ پوړی پلاوی څو ورځې مخکې کابل کې د طالبانو له حکومت سره د خبرو لپاره د تاجکستان یو لوړپوړی پلاوی څو ورځې مخکې کابل کې د طالبانو د حکومت له لوړپوړو چارواکو سره غږېدلی. کابل ته د تاجکستاني پلاوی له راتګ مخکې د بلخ والی محمد یوسف وفا دوشنبه ته تللی و. وروسته له دې چې طالبان د 2018 کال په اګست کې واک ته ورسېدل، تاجکستان د طالبانو یو شمېر وسلوالو مخالفینو ته پناه ورکړه او د هغه څه په اړه چې په افغانستان کې د ترهګرو ډلو موجودیت بللی اندېښنه وښوده او په ګڼو بینالمللي مناسبتو کې په افغانستان کې د یو ټول شمول حکومت په تشکیل هم ټینګار وکړ. خو ښکاري چې کابل ته د تاجکستاني پلاوی په سفر د دواړو خواوو ترمنځ روابط مخ په نږدې کېدو دي. اما پوښتنې دا دي چې اوسمهال دوشنبه او کابل یو بل څه غواړي او دغه روابط به تر کومه مخته لاړ شي. سلطان محمد سرور د کابل او دوشنبه د نږدې کېدو په اړه په یو تحلیلي مطلب کې د کارپوهانو نظر اخیسته.
کاری چې کابل ته د تاجکي پلاوی په سفر د دواړو خواوو ترمنځ روابط مخ په ښه کېدو دي. د افغانستان لپاره د تاجکستان د ځنګړي استازي په مشرۍ کابل ته د دغه پلاوی سفر چې د ریپورټونو په اساس د بهرنیو او کورنیو چارو وزارتونو او امنیتي ادارو چارواکي پکې شامل وو، د تیرې اونۍ د یکشنبه په ورځ اعلان شو. کابل کې د دغه پلاوی د سفر د نتایجو په هکله کومه ګډه اعلامیه خپره نه شوه. په وروستیو خبرونو کې د پلاوی د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو وزیر او د سرحدونو د تثبیت چارو کمیسیون مشر ملا نور الله نوري سره کتلي. تر دې مخکې د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی تاجکی پلاوی سره په لیدنه کې د اړیکو او همکاریو د پراختیا په اړه خبرې وکړې. په ایکس ټولنیزه شبکه کې د بهرنیو چارو وزارت د مرستیال ویاند حافظ یا احمد تکل لخوا خبري شوې اعلامیه وویل چې تاجکی اړخ افغانستان سره د اړیکو د لا پیاوړتیا ډاډ ورکړی دی. په دوشنبه کې میشت د سیاسي چارو کارپو شیر علي رضایان وای کابل ته د تاجکی پلاوی سفر له دوشنبه څخه د بلخ دیوالی د لیدنې په ځواب کې راځي. ښاغلی رضایان زیاتوي چې تاجکستان د اقتصادي او امنیتي اړتیاو په اساس او د دواړو هیوادونو د ولسونو ترمنځ ژورو اړیکو ته په کتنه او دا چې د اوسنۍ دنیا د بحرانونو نه اټکل کېدونکی وضعیت د سیمې هیوادونه یو بل ته نږدې کوي، افغانستان سره د همکاریو یوې سطحې ته ادامه ورکوي. زموږ هیواد سره له دې چې په افغانستان کې نظام بدل شو، د دواړو هیوادونو د ولسونو ترمنځ ډیرو اوچتو روابطو ته په کتو افغانستان سره خپلې تجارتي او اقتصادي اړیکې وساتلې او په عموم ډول یې د برېښنا تامین یا افغانستان ته د تاجکستان د برېښنا خرڅلاو ته چې د کابل د یوې لویې برخې برېښنا تامینوي ادامه ورکړه. خغلی رضایان زیاتوی چې سره له دې چې د منځنی آسیا هیوادونه په خپلو سیاسي تګلارو کې یو بل ته ډیر ورته والی لري، خو په وینا یې افغانستان سره د تاجکستان اړیکې ځانګړی ماهیت لري، اما تاجکستان د افغانستان په اړه د نړیوالې ټولنې له سپارښتنو او مطالباتو نه دی تیر شوی. نوموړي د دې پوښتنې په ځواب کې چې اوسنی تماسونه به څومره پراختیا وکړي او آیا په دوشنبه کې به د افغانستان سفارت طالبانو ته وسپارل شي کنه، وویل چې د هر څه احتمال شته او د راتلونکي اټکل ګران دی، خو د اړیکو اوسنی کچه به وساتل شي په ځینو برخو کې لکه په اقتصادي، تجارتي او امنیتي برخو کې به همکاري پراخ شي، خو اړیکې باید د سفارت د سپارلو تر کچې ځکه ونه رسیږي چې په وینا یې دا موضوع دننه په تاجکستان کې حساسیتونه لري. خو په لندن کې میشت د افغانستان او منځنی آسیا د ستراتیژیکو څیړنو د مرکز رئیس ډاکټر عزیز احمد بارز وای چې تاجکستان سوداګری او امنیتي غوښتنې لري او طالبان سیاسي، او د طالبانو حکومت په دوشنبه کې د سفارت د چارو د سپارل موضوع احتمالا په خبرو کې مطرح شو. ډاکټر بارز زیاتوي
احتمالاً
په طلوع او نور رسنیو کې دا راغلي دي چې د طالبانو یو غوښتنه د سفارت سپارل دي، خو دا چې تاجکستان به ومني کنه وخت به منتظره پاتې شو. خو یو بل اسانه غوښتنه شاید ومني، او هغه دا چې د تاجکستان د خود مختار بدخشان ولایت په خاروغ کې د افغانستان قنسلګری چې چارې مخکې طالبانو ته سپارل شوې، هلته یو پخوانی ډیپلوماټو کې دایشي طالبانو ته د امتیاز په توګه د هغه په ځای هلته د دوی یو ډیپلوماټ ومني.
اگر احتمالاً اونجا یک دیپلمات سابق بود جای از او، اگر یک امتیاز به اینا بده یک طالب بگذارن.
دکتر بارز وایی چه تاجکستان او د منځنی آسیا نور هیوادونه په افغانستان کې د توندلارو ډلو موجودیت اندېښمن دي، او د شنبه د پولو د امنیت ټینګښت او د سوداګری اړیکو پراختیا غواړي. ډاکټر بارز زیاتوي چې په داسې حال کې چې د منځنی آسیا هیوادونه او چین طالبانو سره خپلې محدودې اړیکې پالي، خو بلخوا روسیا، ایران او هند په دې لټه کې دي چې د یو سیمه ایز میکانیزم له لارې د طالبانو ملاتړ وکړي تر څو افغانستان ته د خپلو سیالانو د ستنېدو مخه ونیسي. هغه وایي چې د کابل او دوشنبه نږدېوالی د کابل او اسلام آباد ترمنځ له وروستیو ترینګلتیاو سره هم بې ارتباط نه دی. په اکتوبر کې د ډیورن کرښې په اوږدو کې له نښتو وروسته څه د پاسه څلوېښت ورځې کېږي چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ ټولې تجارتي لارې تړل شوي دي او سوداګري په ټپه درېدلې ده.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
ازادي راډیو ته غوږیست. د ناټو عمومي منشي مارک روته د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو لپاره د امریکا د 28 مادیز پلان په اړه له ازادي راډیو سره خبرې کړي، او د اوکراین او واشنگتن ترمنځ د خبرو په پیاوړتیا کې د ناټو تړون رول روښانه کړ. دا پلان د اوکراین د پوځي ځواکونو محدودول، روسیې ته د سیمې سپارل او په موسکو باندې د بندیزونو د نرمولو په ګډون ځینې لانجمن مسایل وړاندیز کوي چې په اروپا او کیف کې اندېښنې راپورته کوي، ځکه ځینې برخې په لومړنۍ مسودې کې نه یاد شوي. د ناټو عمومي منشي د دوشمې پروس په بروسل کې لازادي رو سره په ځانګړي مرکه کې ویل، د امریکا د سولې وړاندیز د اوکراین په وړاندې د روسیې د جګړې د پاتې رسولو په لار کې کیف او واشنگتن سره نږدې کړي دي. هغه زیاته کړه
Well, obviously, some of the elements have to be really thought through.
دا روښانه ده چې د دې وړاندیز د ځینو ټکو په اړه باید ژور فکر وشي، خو پرون مو چې څه ولیدل جنیوا کې د ناستې پر مهال دی، او اساس په توګه یې اوکراین او متحده ایالات د راتلونکي لار په اړه سره نږدې کړل. زه د 28 پلان د هر خط په اړه څه نه وایم، خو واضحه ده چې دې طرحې خپل هدف پوره کړ چې دواړه خواوې خبرو ته وهڅوي. مارک روته د اوکراین او د امریکا ترمنځ په جنیوا کې خبرې ډیرې بریالۍ وبللې. د امریکا 28 پلان چې د ازادي اروپا ازادي راډیو په ګډون څو رسنیو ته رسېدلی، د تېرې اونۍ په وروستیو کې په څو اروپایي پلازمینو او همدارنګه په کیف کې د خطر زنګونه وغږول چې ځینو یې د کرملین غوښتنې لیست وباله. په دې طرحه کې اړ کېږي چې له ډېرو امتیازونو لاس واخلي، او داسې ښکاري چې د موسکو غوښتنې هم پکې منعکس شوي. هغه چې د دونباس د سیمې دونیتسک او لوانسک او کریمیا تسلیمي او د اوکراین د وسلوالو ځواکونو د اندازې محدودیت پکې راځي. دا وړاندیز به موسکو ته اجازه ورکړي چې د اوو مخکښو صنعتي هیوادو ډلې ته بېرته ستون شي، همدارنګه په تدریجي ډول په کرملین باندې د لویدیز بندیزونه کم کړي. د وړاندیز په خبرولو سره اروپایي ډیپلوماټانو هڅه وکړه چې یو متقابل وړاندیز چمتو کړي چې د کیف لپاره اسانه وي. د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ په پیل کې اوکراین ته د نومبر 3 وخت ورکړ چې وړاندیز سره موافقه وکړي، که څه هم هغه وروسته په خپل دریځ کې نرمښت راوست. د ناټو سرمنشي مارک روته تایید کړه چې د اونۍ په پای کې د ولسمشر ترامپ او د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي سره په تماس کې وو، مګر د وړاندیز د ټکو په اړه له خبرو کولو ډډه وکړه. نړیوال بانک پورستی راپور کې ویلي سره لدې چې له پاکستان سره سوداګریز دی اړیکې لارې تړل شوي، په اکتوبر کې د افغانستان صادرات 14% زیات شوي. په دې میاشت کې د دغو صادراتو لویه برخه یعنی نیمایي هند ته شوي، او ویل شوي د افغانستان د کرنې د محصولاتو لپاره په سیمه کې تقاضا زیاته شوې. نوریاس نوری په دې اړه د اقتصادي چارو لپاره ازرخ شافیزي سره مرکه کړې، او لومړی ترې پوښتنه کړې چې څه فکر کوي که له پاکستان سره سوداګریزه راکړه ورکړه همداسې بندوي، د هند په شمول د سیمې نورو هیوادو ته به د افغانستان د کرنیزو محصولاتو په تیره د تازه او وچې میوې صادرات له دې هم زیات شي که څنګه؟
د افغانستان لپاره هندوستان ډېر لوی مارکیټ ده. د کلونو کلونو را په دې خوا، پیړیو پیړیو را په دې خوا، د هندوستان خلک د افغانستان کرنیز محصولاتو سره عادت لري، او وچې میوې، لمدې میوې، او په پاین زمان کې نباتي بوټي یې افغانستان په هندوستان کې ډېر ښه مارکیټ لري. او اوس مهال هم هندوستان د افغانستان ستر تجارتی شریک دی چې زمون بیلانس د سوداګری یوازنی یو چې مثبت ده همدا هندوستان ده. یعنی زمون صادرات هندوستان ته تر واردات څخه زیات دي، یعنی مونږ غلطه سرپلاس یا تفاضل لرو. او هندوستان اقتصادي ودی سره سم قدرت د خرید خلکو زیات شوی دی، او هغوی هم د افغانستان وچې میوې، لمدې میوې او نباتي بوټي ته ډېر ترجیح ورکوي. په دې خاطر که افغانستان هر هم رو تولید ولری، د هندوستان لوی مارکیټ لپاره بیا هم کفایت نه کوي.
حافظی صاحب، دغه محصولات چې هند ته صادریږي د لارو اوږدوالي ته په پام او یا که هغه د هوا له لارې صادریږي، فکر نه کوئ چې ګران پریوزي؟
که چیرې دا لنډه لاره د پاکستان خلاص وای، دا اقتصادیت لا پسې زیاتېدل، یعنی مصرف او لګښتونه کم راته. اما چون دوی دا لارې بندې کړې دي، پر سره د بدیل لارې مثلا د چابهار له بندر څخه چې اوس ډېری دي، بیا هم ګټه پورته کوي او دا مالونه هلته استول کوي. هندوستان د افغانستان د معدني موادو سره هم مینه لري، دوی غواړي چې دلته پانګونه وکړي.
لکه څنګه چې نړیوال بانک هم په وروستي راپور کې یادونه کړې ده، د افغانستان د کرنیزو محصولاتو لپاره تقاضا د سیمې په هیوادو کې مخ په زیاتېدو ده. په تیره د تازه او وچو میوو لپاره له هند پرته فکر کوي چې په سیمه کې نور مارکیټونه هم لیواله دي چې د افغانستان تازه او وچه میوه وپیري؟
په دغه تیر نمایشګاه کې چې دلته ترسره شو، تقریباً 50 میلیون دلار تفاهمنامه هم امضا شو، چې یو برخه یې د لمدې میوې وچې میوې د پروسس وو او نوې مارکیټونو ته. مثلا برسیره د هندوستان څخه زموږ صادرات اوس مهال د منځنۍ اشیا له لیرې یوروشیا ته هم کېږي، روسیې ته او نور هیوادونو ته. سوداګر خپل لارې لټوي، لارې پیدا کوي، او داسې خو نه شي کېدلی چې که چیرې د پاکستان لاره بنده کړي، ټول دنیا به پته پدری نور امکانات شته دي د واردات لپاره هم امکانات شته د صادرات لپاره هم شته نو لکه چې نړیوال بانک په خپل راپور کې قید کړی دي تقریبا 2 سلنه زموږ صادرات زیات شوي دي سره له دې چې ډېر مهم بندرونه لکه تورخم بندر لکه غلام خان لکه سپین بولدک لکه دندې پټان دا ټول بند دي او بیا هم زموږ صادرات زیات شوي دي دا صادرات عل عموم هندوستان ته او منځني شیا هیوادونو ته او د منځني شیا هیوادونو له لرې روسیې ته شوي دي او لا پسې د افغانستان د میوې لپاره تقاضا شته او دلته په نندرتون هم چې روسان راغلي ول هغوی هم د لمدې میوې تقاضا درلود په تېره بیا د انارو لپاره ځینې راپورونه شته دي چې دوی 600 کانتینر انار غواړي چې وارد کړي د افغانستان څخه البته تر اوسه پورې دا نهایي شوی نه دي ولې خبرې روانې دي او په هر صورت د افغانستان د میوې مرغوبیت او کیفیت ډېر لوړ دی او په دنیا کې ډېر خریداران لري.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته له تاسو سره ده.
د ازادي میلمه زمان ریاست نوری نیک هلی اومنی د ازادي میلمه د لړۍ په دې برخه کې مو په پاکستان کې د کوچانو یو مشر میلمه کړی چې یوازنی هلی د افغانستان او پاکستان د ولسونو ترمنځ سوله امن او ورورولي ده. حاجی سید خان چې له څو لسیزو رئیس د پاکستان په سړو او تودو سیمو کې ژوند تیر کړی د کوچانو د یوې ټولنې مشري هم ورلغاړې ده. حاجی سید خان وای پلرونه پر افغانستان د پخوانی شوروي د پوزي يرغل په محل چې کله هلته ناکراری زیاته شو پاکستان ته راوختي او بیا هیڅ کله هم بیرته هلته نه لیدلی. نوموړی وای اوس چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې خراب شوې دي، کوچانو ژوند هم په هغه هیواد کې سخت شوی دی. نور به په خپل له حاجی صاحب سید خان واوري. حاجی صاحب، کور ودان چې زموږ بلنه مو ومنله، که په پایل کې په خپل ځان د ازادي راډیو اوریدونکو ته ورو پیژنې، اوس چیرې اوسئ، څومره مالونه لرې او ژوند مو څنګه تیریږي؟
زه مانم حاجی سید خان کوچای دا او په کام احمدزیمه او موږ دلته په ګڼ شمېر کوچانی یو څو کسان موږ دغه نمایندګي کوو د کوچانو ټولو کوچانو.
څومره رمې لرې او کاروبار مو څنګه ده؟ په کومو ځایو کې ګرځي او د څړځایونو په ارتباط کې راته ووایې.
موږ رمې تقریبا له 100 واخله تر 500 تر 600 پورې مالونه لرو. د مختلف کامونو دي، موږ د مزوی کې لکه مزوی کې نور کامونه هم دي په دغه کوچانو کې. اوړي کې موږ خېزو یخو سیمو ته لکه کاغان، ناران، دسې ضلع بډاګرام چوړ ورته وایي هغه علاقې ته، او بعضې کورونه سوات خوا ته خېزي.
دغه څړځایونه هغه مو پولې اخوا ته دي، دی خوا د افغانستان خوا ته تاسو نه راخېژئ؟
دې خواته د ورس جنگ مخکې خطل د منګ لرونه، بیا چې کله د ورس جنگ شروع شو په افغانستان کې بدامنۍ شروع شوې، لکه بمباری شروع شوې، لغه نشاته بیا نه در خطلی، او دلته د کشمیر خواته لکه دغه یخې سیمې وې په همدغه وړي بلته تلو، او زمې به نور د پاکستان مختلفو سیمو کې وسیدلو.
هغه وخت ستاسو پلرونو عادي تګ راتګ کاوه د پاکستان او د افغانستان ترمنځ په ژمي موسم کې به تاسو اتمن تللی پاکستان ته او په اوړي کې بیرته راختلی افغانستان ته؟
بالکل وروره، هغه وخت کې لکه دغه د لارو بندیزونه او دغه خبرې نه وې. په زمي به شو نو د اوخو لارې موږ به خپل سامانونه په اوخو کتب د پاکستان دغه پېښور، چارسدا، مردان تر دغه علاقې پورې، او بعضې خلک هغه چې کورمې جنسۍ ټل پړه چینار تر کواټه پورې دغه علاقې پورې به زمي ته موږ راتلو. زمونږ پلرونه او وړي کې به بیا واپس ختل.
د هغه پخواني شوروي اتحاد د ځواکونو په مهال چې تاسو پلرونو دغه تګ راتګ کوو د دواړو هیوادونو ترمنځ، له هغه وروسته بیا هیڅ کله داسې نه دي شوي چې تاسو واوړئ؟
نه، بالکل نه تللي، ځکه نه تللي چې هلته بد امنی وه او پوره امن نه و. دغه رمې او ګلې د خلکو ضایع کېدلې، چا څوک پاتې مو خلکو ته ډېر غټ تاوان ورسېده، هغه مونږ سیراغله بیا دغه شمو کې ګرځیدلو.
تاسو د رمو ویلې د وخانو مو یادونه وکړه، کله چې دسي لری مزلونه مو کول خو تبن د بارونو د وړلو لپاره تاسو وخانو ته ضرورت درلود، اوس هم وخان ساتي کنه؟
نه وروره، دغه کومې علاقه دي کشمیر علاقه شي دي کاغه ناران دا ډېرې سخت دي، په دغه کې کچری آسونه او خرونه د دغه لاره منګه خپل مشکلات او خپل ضرورت را پکو.
معمولا ډېر رمچ لري یو کوچای څومره رمل لري، او آیا دا د دوی د کورنۍ په غړو پورې تړلې ده چې کولای شي د هغوی پالنه وکړي او که څنګه؟
هم دسې ده، اوس یو سړی سل مال لري او بل سړی اته سوه مال لري، دې کې کومه غریبه طبقه چې ده یو سړی اوس مطابق اته سوه مال چې لري، نو بیا دغه غریبانو ته سل ماله یو نیم سل ماله دوه سوه ماله غو ته ورکړي تر د اختر تر ټیمه، ځکه دغه لار لا مونږ کې سل اوسه یو بل سره په صحیح قیمت ورکړي، اختر پورې یو نیټه هغه ساتي، او بعضې څلور پنځه سوه ماله دوی بیا چې کومه ګڼه کورنۍ په خپل ساتي، زمي کې د جب خرچه پې کوي، لکه فصلونه ورته اخلي، بوس ورداوي ورکوي، اوړي کې خو بیا غرونه دي آزاد دي، غلطه بس 250 یو رقم دي، ځکه غلطه آزاد سیمې دي،
یعنی په خپل کې یو دبل لاست نیسي.
بالکل نیسو، بالکل، ځکه دي کې مونږ کې څوک هر سړی غریب شي اول ویږي، نو دغه زه شکر ادا کوم خپل قوم او کوچانو نه یو لبل جمع کومک کوي، ډیر کومک کوي تر اوسه پورې.
کوم حالاتو کې یو څوک رمل لاس ورکوي یا لاس چوولې چې سړی ولويږي غریبيږي، ولې علت معمولا څه وي؟
علت یا دمنه یو غټه رنځوري راشي، انسان د دې غټه بيماري راشي، یا بدبختانه په غمنه او بدی دښمنی راشي، د دې انسان د خو په هر ملک په فرج کې په انسان باندې خدای یو پت راشي، یا دې تندر راشي یا سیلابونه راشي، نو په دغه سیالات کې بیا یو بل موږ غو کوو، یو ټولنه جوړ کوو، بل سره کومک کوو.
تاسو ویل چې تاسو سره په حدود زرو د کورنیو د سر کسانو نمونه ثبت دي، په ټوله کې چې تاسو د دغه ټولنې سرپرستی کوي د کوچانو څومره شمیر څومره کسانو ته رسیږي؟
مسیرام خو هغه شی پار کوم کې خپل مشر موږ لرو کنه، ډیر سلویخ مسیران دي، بیا په دغه ټولو نمائندگی تقریبا مونږ څلور کسان کوو، حاجی صاحب جان په نامو، خان ولی په نامو، د انار خان په نامو، یو حاجی محمد امین نومیږي، بس مونږ سرپرستی بیا د دغه خلکو دغه کسان کوي.
د تاسو ټولنه معمولا د کوچانو ټولنه ته کوم خدمات سرته رسوي؟
هغه چې هر مشکلی من خو د شي لکه د دغه وطن شناختی نه لرو، چې چیرته د حکومت لخوا ریکاوټ راشي د پاکستان حکومت لخوا نه کنه، بیا مونږه مشرانو پورې ځان رسو، یا د شي بدبختانه چې لانجر شي خپل کې د دښمنۍ یا د شي وغټه خبر راشي، نو دغه جوی ته د مونږ کوچان بیا خپل کار پرې دی وغټه ځان رسي چې دا خبره مخې ته لاړ نه چې ورای ساره کی.
البته تاسو کوم اسناد لري آزادانه کول شي هغه بلبندونو ته ولاړ شي یا څرځایونو ته چې تل بتلی؟
دا کوم خلک په وخت کې د ورس په وخت کې یا غنه مخ کې لکه د 1899 لو وخت ثبوت وس مونږ سره ستړي کوچانو پاکستان تر جوړېدو نه مخکېنی، بیا چې کله پاکستان آباد شو، جوړ شو، د بازارو د خرو غاړه کې کوم خلک وو د مونږ کوچان، نوغو پاکستانی کارتونه جوړ کړي دي، دا اوس هم او مونږ له دغه شی په هغه وخت کې چا نه پېژانده چې کاټي او پولیسي نیسي او اسناد انسان هم لري، بس دغه نه مونږ خلک لري، او بیا چې کله دغه د افغانانو کارټو سلسله شروع شو، د کارټو رش جوړ شو، نو د مونږ خلکو اکثریا دغه پیور کارټونه جوړ کړل د افغانانو.
د کارټونه مې چې جوړ کړی دي، یعنی په هغه باندې کولای شي چې د خپل کارو بار روزګار مخته یوسي.
دا د سکه لیکل نه مخکم کولای شو، دا کار نه و چې تا غوانه ته پاکستانه منل متحد یا یونیسیار مونږ ته دا ډاډ به بار بار راکاو چې د هر چا سره پیور کاټي، نو هغه په زور د زبردستي په پاکستان کې نظر ول کیږي، او خپل کار ته به دای چې څه غواړي هغه چې کوي شي. تا کله مونږ د دغه خبرو ښکار شو، عام افغانان خو به تر تاسو ته معلومات په ډیر ګڼ شمیر ونیول شو، ډیپورټ سنټرو ته لاړ، حتی ماشومان یې ونیول شو، او په دغه ښکار مونږ اوس کوچانم سوي. او یو خبره بل ده چې د پاکستان حکومت دا اعلان کړی چې یو جن بل چیرته کوم افغانۍ زی هغه دی ونیول سی او هغه دی ډیپورټ سنټر ته لاړ سی او هغه دی ډیپورټ سی. اوس دغه خبره سره موږ ډیر سخت مخامخ شو ځکه چې موږ خپل رمو سره په یو ځای گزاره نه شو کولای. موږ لښ په یو ځای شل په بل ځای پنځو ورځې بل ځای ځکه کوچیانې د مال لپاره ګرځو کنه او په دغه کې دا پالیسی نسته چې کوچای څوک ده او عام باجر څوک ده مرمم پاتې او کوچای ونیول سی تانې ته لاړ سی جیل ته لاړ سی ډیپورټ سی. نو موږ ډیر مشکل سره مخامخ شو او ډیرو خلکو په ډیر کمه بیه مالونه خرڅ کړه. یو سړی نن ټلیفون راته وکړ چې ما شپږ سوه میږې وې دا نن هم خبره درته کوم او شپږ سوه میږې مې خرڅې کړې په څلورو روپیو کې ما ته یوه روپۍ میلاو شوه یعنې درې روپۍ مې تاوان شوې. نو الله گواه ده ډېرې په افسوس خبرې وکړې په کام کلخیلو او د ما خپل طبیعت ډېر په خراب سو په سړی.
یعنی تاسو ته تر اوسه پاکستانی چارواکي د افغان کوچیانو په سترګه ګوري سره له دې چې دیرش څلوېښت کاله مو په پاکستان کې تیر کړي؟
بالکل داسې ګوري. دغه پالیسی دغه بلتون هم نه درغلی چې دغه کوم افغانۍ ده او دا کوم افغانۍ ده. هغو دغه یوه پالیسی جوړه کړې ده چې افغانۍ پیدا کړي او نیسی بده که دی کوچی او دی کیموالا او دی ام افغانی تمیز نستا باشی سوک پا مخور سی او مغا نیسی یا ریپورت سنتر تا ولی یا روپی تر واخلی یا ریپورت سی.
تاسو مخکې په خپل خبرو کې ویل چې تاسو سندونه لری چې له څومره کلونو راهیسې هلته پاکستان کې اوسېدلی یاست. څرځایونه معلوم دي په اوړي کومو سیمو ته تللی په ژمي کومو سیمو ته تللی؟ کومه اداره شته پاکستان کې په خیبر پختونخوا کې په تیره بیا چې تاسو دغه کوچان هلته ورسره ثبت وي؟
بالکل د مونږ کوم هغه شي دي مثل دا حکومت سره شته کورم ایجنسی کې د مونږ دش اسناد لرو چې و دي یو سرکاري غره ده مونږ دا غره ټیکه کړی په اتلس سوه نوي کې اتلس سوه پنځوس کې مثال په دش په مخکینیو سندو کې مونږ هغو ته خپل ټیکس ورکړی او خپل وښان او رمې ملته ساتلی دي او د چې تاریخي اسناد د مونږ سره خو د څه ځای نسته چې د مونږ ورسو چې کونج ته ورسو هغه وایي چې مونږ ته ډر لبره نه ده تر شپرانه پورې زتللې ما هغه وایي چې مونږ اجزي چیپ کمشنر ته زغفل تللې ما هغه وایي مونږ اجزي یونیسیر ته زغفل تللې ما هغه وایي مونږ اجزي او آرډر مونږ ته لپاسه ده هغه لپاسه ځای مونږ ته اوس معلومات نه کیږي چې هغه کومه دروازه ده او کوم جته مونږ لاړ شو.
په ټوله کې تاسو کوچان ټول له همدغه ستونزې سره مخامخ دي که یوازې دا په سیمه پورې تړلې وي چې په تیره بیا د خیبر پختونخوا په هغو سیمو کې چې هلته یو څه ناکراري زیاته وي هلته یا هغه سیمې چې د پاکستاني چارواکو تر کنټرول لاندې دي هلته دغه کوچان له دغه ستونزې سره مخامخ دي او که په ټوله کې؟
په ټوله کې د پاکستان څلور سوبې دي په څلورو صوبو کې خو خصوصا د پنجاب صوبه کې خو په ډېر سخت مشکل سره کوچیان مخامخ شو رمې پاتې شوې دوی ونیول شو دوی ډیپورټ شو او دغه رمې لکه لنګې میږي بیا د بې ماتې بلار به میږي په ډېر کم ریټ کسبانو ته ورکړي او په ډېر کم ریټ په یو کال په دوه کلو په قرضې ورکړي. دلته بعضې خلکو چې د پاکستان کارتونه جوړ کړي هغو ته یې بدلې کړې او دوی د خپل عزت او د ځان په خیر بس له هغه سیمو ووتل څوک افغانستان ته لاړ او څوک د خیبر پښتونخوا خواته ووتل.
د تاسو کوچانو او هلته پاکستان کې داسې نور کوچان شته ده چې هغوی تاسو سره هم ژبې نه وي یعنی ډېر د افغانستان سره تړلي نه وي او هغوی سره تاسو په اړیکه کې یاست؟
بالکل داسې خلک سه نیم د کشمیر کوچان دي کشمیري مجر ورته وایي لکه د پاکستان مقبوضه کشمیر دي او نیم گجر ورته وایي د کاغان ناران د سواتو د دغو علاقو گجر دي کوچان دي. دی ورسره مونږ ډېر ژوندۍ اړیکې لرو مړې ژوندۍ ورسره لرو راس او درس ورسره لرو یو له بله خواخوږي ورسره لرو ځکه چې مونږ او د دوی دغه رسم رواج دندم یوه ده.
په دغه حالت کې چې تاسو له دغه ستونزو سره مخامخ یاست هغوی خو به له ورته ستونزو سره نه یې مخ؟
نه نه هغه ځکه نه دي چې هغه خپلې مینې لري خپل انتیل لري هغه په ټیټ لیول کوچان دي هغو چا سل مالی دي چا دوه سوه دي چا پنځوس ځکه هغه د سیدی لکه یو استاد پورې سي شاګرد دي د سي کوچان دي
بیا هغه په دغه حالاتو کې تاسو سره کومه مرسته کولای شي
کولای شي هغه چې موږ باندې ډیره سخت یې موږ په بازي خلکو راشي هغه وایي چې تا را مې مره مې تر اګړه کا ته ځان یو خوکا او د تا مال به تور ز پورې زی پازت وکم لکه خو خوګي را سره سرګند کی افسوس سره سره وکی نور هغه خلک هم بیاوست دي کوچای خوار شیر ته د شکان د چې د حکومت لری دی له سیاست لری خلک دي په دغه خبر هغه خلک هم نه پیږي خو موږ سره خپل خوګي سرګند کی بس هغه مرزي را سره وخی
حاجی صاحب د کوچانی جون سره ډیر خلک آشنا نه دي کده سی په لاند راتو چې ستاسو دغه ورزنه جون څه ډول دی
دغه خبره دا روره شهر سره په خپل ځکه خوشاله اوس موږ د خمی ژوند د موږ ژوندۍ د کېدې د تر اوسه پورې دا له 500 کلونه واخله تر نن پورې د موږ هغه کېدې په بنگله نه د بدل ځکه بنگله کوچیتوب سره نه چې ګرځي د موږ سره خپل خیمه کېدې ګرځي کنه موږ د خپل ژوند کې خوشاله خو دا خپل ژوند کې بیا هم څوک نه پریږي بس د سیاست کارته وي اوس دا موږ تاسو دريږي
دا کېدې کې کوم بدلون راغلی دی یعنی د نننی عصر سره چې اوس موبایل ټلیفون راغلی دی کمپیوټر راغلی دی او ځینې نور د نوي ټکنالوژي آیا دا هم کېدې ته ننويستلې دي کنه
بالکل اوس شمسيان راغلی دی بیټری نه دي سہولتونه زیات وی دي او موږ خپل الکان په سکولونو کې چولي بعضی غټو کورونو په مدرسو کې ما چولي نو په دغه ځای خلکو ته سہولت په دغه رسیدلې د صحیح خبره ده
یعنی ټلویزیون نه لري
نه 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 ټلویزیون کار نه کوي نه لرو دا کوچی کې دا ډیره دی خبره ده
ها تاسو ویل چې خونځو کې مو هم خپل اولادونه شامل کړي دي کله چې خونځي ته زی تاسو دغه رمې څوک پیې
دا د چې اوس یو کور کې لس فاميلي 15 فاميلي نیم کور پاتې شي په اریپور منچرا پندې په خور پښیمو کې لکه پینګيري پاتې شي او د بډاګان پاتې شي دغه ماشومان سکولونو ته ځي او کوم ځوانان تکړه خلک شي هغه خپل رمو سره غرونو ته وخیږي هلته غرونو کې ډېر ښه سہولتونه دي ډېر ښایسته بندونه دي بغو کې پیای په خپل خلو شپانه را سره مزدورانی بعضی خلک خپل پیای بعضی په مزدورانو پیای
تاسو شپانه هم لري شپانه څوک دي
کوچان دي کوچان دي و دې کوم غریب خلک قرضداري خلک خدا خو کوم در هر قسم خلک دي کنه کوم دي مزدوري مستحق خلک شي هغه بیا مزدوري کوي هغه شپانی کوي ماغه موږ سره رمې دی
کله چې لیوي سیمه بل سیمه ته ځي یعنی دا مو لمخ کې په تلوي چې په هغه سیمه کې به څومره وخت پات کیږي
دا موږ ته اندازه لګيږي چې کاغه نارا نارکه تاسو ډیر سیزن موږ ته معلومات دي باجو وخت موږ منشره کې میاست یو نیمه تیر کو د سه پسلو سیزن موږ ته معلومي بیا چې هغه فصل ختم شي اریپور ترکه تاسو چاریکا سورته وای ټیکسلا په دغه علاقه کې بیا چې دا سیزن ختم شي بیا څوک دي چې په تیجنګ خواته لاړ شي څوک دي په خور ثوابي مردان خواته لاړ شي نو ادیار سړی هغه خپل خوا کې کوم خوا کې شناختي مغه علاقه ته لاړ شي بیا چې پسرلای شي څوک دی هریپور ډیم ترا شي تربلا ډیم کې دلته شپتلې کری خپل رمی کې سړی او بعضی خلک دی عمل ته پسلونه ورتاخلي نو هغه خپل گزاره چې دوی په کوم ځکه کېږي چې وکی نو د بسلی په ټیم کې بیا د دوی یو لبل خبري دوی ته د اړین مست معلوماتي جاري ورځي بیا موږ په خپل سیزن په خپل تاریخ بیرته یل بندو تراوان سو زو په مخه
خپل د عاید مو په څه ډول تر لاسه کوي د شډو مستو د پلورلو لاري او که په دغه جریان کې لیوزینه بلځ ته زی الته مثلا کوم پسه خرڅوي میګه وزا
من کو شو دی مستو کړه وړي د خپل کو په خپل استعمال او د خرڅ کار نه کو او نور من چې باجی خلک کسانی ډيري یا په دغه کوچانو کې نیم کوچانی میګي نه لري د نر نران لري واخلي د اختر ته ساتو برکو ته قربانوي کې بیا خرڅو او ام دغه کوچانم دغه دی چې 200 میګي 200 میګي لنګي نو سلو کې دي کې یو نران لري نن سبا د مال قیامت یو حد تر رسیدلې نو دا ډیر ربای کوي هر کوچای 50 لکه 1 کروڑ په کال کې د خپل مال خرڅي صرف د قرباني مال نو د مغیر لارې نه خپل مصرف او د دوی ضرورت را پکې
د رسم رواجونه مو په څه ډول دي کله چې مثلا لور مو پیغلتوب تر رسیدي او غوړی واده کوي او زوی ته واده وکي رسم څه ډول دی
نو دا دې موږ چې کوم نن 200 کال مخکې دې موږ رواجونو وصل کال مغه رواجم دا هغه جرګه ورولو لیزار خلک سپینګری ورولو د لور پلار ته په ډیر احترام او په عجزۍ په سوال هغه ته موږ منت کوو چې تا ته موږ د خیښې د دوستۍ د خپلوۍ زړه کېږي او ته یو ښه سړی او ځان سره دې موږ همڅنګ بولو موږ سره خیښي وکړه دغې لارې خیښي کوو او بیا واده لږ موده چې ووځي نو بیا هغه واده کارم چې جوړ شي بس واده هم په مغه ششم کوو.
دغه رسم و رواج مو څه ډول دی؟ د لور پلار ته تاسو رمې ورکوئ، پیسې ورکوئ؟ پیسې به معمولا تاسو دومره ډېر نه استعمالوئ که څنګه؟
نه، په دغه وخت کار کې ښه پښتنه جو وکړه وروره، ډېر بدلون راغلی. دا نن نه ما خو نه یادېږي، 200 کاله مخکې به چې چا خیښي وکړه هغه وخت کې روپۍ نه وې، په مقابل کې به یې میږې ورکولې او چا سره به چې روپۍ وې روپۍ به یې ورکولې. اوس صرف روپۍ ورکوي، آن دې روپۍ ورکړم اوس بند سوه یا کم سوه، ځکه خلک له دې نه ډېر خبر سو، دغه ځای ناروا بولي، دغه ته موږ ولور وایي. د خور د لور روپۍ اوس مونږه سیاري چا وس کېږي، هغه خو بېخي نه اخلي، او بعضې چې اخلي دومره روپۍ واخلي چې هغه خپلې لور ته سامان پرې وکړي او هغه سامان سره یې له خپله کوره جګه کړي د خسر کور خواته. نو اوس دغه چې کارونه نشته.
ډېر تاسو چې له یوې سیمې نه بل سیمې ته ځئ، روغتیایي خدمات څه ډول ترلاسه کوئ؟ هغه سیمو کلینیکونو ته لاسرسی لرئ، روغتونونو ته؟
بالکل وروره، منګه د خدای شان دا وز اول ز خپل ال اسلام آباد واخل ال کاغان ناران پوری 15 ډیر سکاله په پوت للیما وراغلیما. دی ار کلی خلک، دی ار بازار کې هسپتال، دی ار جای معلومات را تا چې باز سړی ته معلومات نه مریض پیدا شي، منګ دی یو مریض سره دوو درې زو او هغه ته معلومات یې دی هسپتال، بس هغه هسپتال ته زو چې کوم هسپتال کوم علاقه کې ژوندۍ هسپتال یې غته موږ مریض ولو.
وړیا درملنه کیږي او که پیسې هم ورکوي؟
نو دا ایمرجنسی مریض سی بیا شخصي هسپتال ته ولو، هغه بیا روپۍ ورکوي، روپۍ اخلي. او دواندار مریض سی بیا سرکاري هسپتال ته بوزو، بیا درملنه سپیشل جام پاکستانی دا سی بیا موږ سره ملي هسپتال کې دا سیستم نشته چې تا غوانه کو پاکستانه.
اوس چې دغه د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکو کې ترنګلتیا زیاته شوې ده، له دې سره تاسو مخکې یادونه وکړل چې په تاسو باندې هم فشارونه زیات شوي دي، د افغانانو په نوم باندې مو نیسي او افغانستان ته مو ریپورت کوي، په ټوله کې دغه وضعیت څه ډول ګوري؟ آیا کچېرې هم دغه اړیکې همداسې کړکېچنې وي او یا له دې نه نورې هم کړکېچنې شي، فکر کوئ د تاسو ژوند به هم هلته ډېر تریخ شي؟
موږ ژوند تریخ نه تریخ شوی ده ډېر، خدای گواه ده موږ په دغه کې نه وو، د پاکستان عوام او موږ دا خبره نشته افغانستان او پاکستان موږ دا ټول یو کور بالو بولو. دغه عوام موږ سره د شي ولکه دی وی مور او دی پلار زمن چې کوم دغه حالات وو شروع شو، موږ ډېر خلک ونیول سو. ما خدای ذکر ته مخکې مون وک ډیپورت سو، جیلونو کې دی، جیلونو ته لاړ، دی باز وخت دی ډېر روپۍ په بدله کې دوی را خلاص دي. نو دغه سخت سرګردانی سره موږ مخامخ شوی، نو د موږ غږ له اوسه داسې ځای نشته چې هغه د موږ غږ اورېدلی او د موږ په باره کې هغه خلکو څه سفارش کړی. نو موږ چې چا ته ووایي هغه وایي دا پالیسي د ټول افغان دپاره یوه ده. موږ ورته وایي موږ کوچیان یو، موږ د پاکستان له جوړېدو نه مخکې به زمې دلته راتلو، وړی به هغه چې تلو بیا هم چې تاسې افغانیان بولئ ښه ده افغانیان. موږ هرې اوسره 500 200 300 میږي دي، نو دا خو په یوه ورځ او په یوه جمعه او په یوه میاشت کې نه خرڅېږي. دې لپاره داسې یو قانون جوړېدل پکار وو چې یا بارډر خلاص کړی وای، موږ خپلې رمې له ځان سره اړولې وای، تللې وای، او یا دلته موږ دپاره داسې یو سهولت پیدا شوی وای چې موږ په دغه خپلې رمې د موږ د کوچي سړي خو په رمې زړه نه کېږي د خرڅولو، خو ډېره سخته سخته نه سخته مجبوري راغله. نو مجبوره چې خپلې رمې به خرڅوو، خو هغه خرڅ وخت هم هم څوک نه پرېږدي وروره، داسې یو وخت راغی.
هغوی چې نیول شوي تاسو ویلې افغانستان ته ډیپورت شوي دي، ورسره په تماس کې یاست چې په افغانستان کې په ټوله کې د کوچیانو ژوند څه ډول دی؟ دلته خو هم دې خوا کې هم وچکالي ده، ډېرې سیمې هغه څړځوینه چې پخوا به کوچیان ورتلل هغه هم محدود شوي دي.
بالکل، اوس هغه کوچیان لکه هغه کوچیان نشته چې پلار نیکه به بلد و موږ دغوی نومونه پاتې دي، هزاره جا تور تیر دي، اوښانو له لارې بتله، هغه مالونه خو افغانستان ته نو سره پریدي دوی ډیپورت کړو مال نسته بس هغه کوم بارډر باندې دوی ډیپورت شو کې کندار لارې لاړ کندار په سیمو کې دي کدی تورخم په لارې لاړ کابل او د رنګرات په سیمو کې دي ادي ځوان تیری پراته دي په یو ځای باندې
یعنی هغه هم بیرته غواړي چې راشي ځکه چې ګرما ورسره نوی کوچي بلته څه کوي په افغانستان کې
دا حقیقت خبره ده چې موږ د پاکستان او د افغانستان دواړو حکومتونو د اپیل ده چې موږ غرونو کې ازادي په پاسم آزاد ځوان تیر کوو او دلته آزاد ځوان تیر کوو خو داسې یو وخت راغلی چې هرې خوا ته حکومتونه نن سبا سوج نه کوي بس دوی خپل د جنګ په حالات کې او غایو کار ته سوجي او عوام ته سوج نه د دغه دواړو له جنګ له کابله عوام ته ډېر سخت تاوان ورسېد او ډېر پریشانۍ سره خلک مخامخ کیږي
حاجي صاحب وروستۍ خبره مو وکړي څه غواړي له چارواکو له پاکستاني چارواکو یا د افغانستان کې د طالبانو له چارواکو هغوی څه کولی شي د طالبانو د قومونو او قبایلو چارو وزارت لري څه غوښتنې لري
غوښتنه خو د مونږ اواز وړکی دار چیرته نه رسیږي خو د مونږ اواز د اعلی د دوی غوږو ته په غټ اواز ورسي د دواړو ملکو امن غواړو ځکه د پاکستان عوام او د افغانستان عوام دا وروره د زړه له کومې وایم چې ډېر یو ښه وخت تیر کړی او ډېر چې دوی جدا کېږي دوی ډېر افسوس زاروي نو چې امن راشي لکه پخوانه چې د مونږ کوچیانو عام عوام سخل تګ را تکاو نو مونږ خو اپیل دغه د غوښتنم دغه خبره ده
حاجی صاحب سید خان کور ودان چې د ازادي میلمه په دې خبرونه کې مو را سره ګډون وکړ
شلا پوی ندا 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 حسینے ونے دپ ماگران ندا پوی بشلا پوی ندا 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 حسینے ونے دپ ماگران ندا حسینے ونے دپ ماگران خامخا